د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خپرونه له همدې شپې پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجلې خپرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلوغي د میاشتې درويشتمه ده، چې د 2021 کال د فبروري له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر وایي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال وکړې. د ایران سفیر نه دی ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او هلته یې له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 طالبان وژلي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپیا او ګوردپی په کلو کې د هوایي بریدونو په پایله کې ووژل شول. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو له د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لیخ پلوکو سرچینو هم تر اوسه په چاربولک د طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبل موضوع نه ده تایید کړی. د هرات د شندن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تېره شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات والی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل له چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات والی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبی ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د والی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پریښې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسېدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، رواني جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدي اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نوره جګړه نشته. ټول پوښیږي چې هدي اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري میاشت کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې وخت او آیت الله روح الله خامنه‌ای واک ته ورسېدل. دغه انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې غواړي د غلطه د تیرو انتخاباتو پایله معکوس کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر بیډ رفس پرګر فشار راوړي چې دغلته د رایو پایله د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوست خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز راپور له مخې ډونالد ترامپ د جورجیا والي ته چې د ګوند غړی تلیفون کوي او ورته وایي چې قانون جوړونکو د یوې ځانګړې غونډې په وسیله دغه ایالت کې د ده ماتې لغوه کړې. د راپورونو له مخې ټرمپ د جورجیا څارنوالانو ته هم تلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د ده په ټکو درغلۍ پیدا کړي. جورجیا د امریکا د هغو ایالتونو له ډلې دی چې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم پکې د رایو د پایلو په اړه لانجې کوي. په جورجیا ایالت کې څارنوالان د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هڅه داسې مهال څیړي چې په سنا جرګه کې د هغه محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې تیانون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته ورسېده. مریخ مزل به د همدې کال په پای کې له بیړۍ جلا شي او د مریخ پر سر به له ښکته کېدو سره سم درې میاشتې هلته تر ځمکې لاندې اوبو او د احتمالي ژوند د نښونیخانو په اړه معلومات راټولوي. چینایي مدار ختونکي به د دوو کلونو په ترڅ کې د مریخ په مدار کې د اطلاعاتو راټولولو ته دوام ورکوي. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسېدل. تر اوسه یوازې د امریکا ستورمزلې توانېدلې چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې ښکته شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 1. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 4. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د باختر کنچینه چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو یې د خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې په ارګ کې نندارې ته وړاندې شوه.
حکومت ته غوښتنه کوو چې د دې کنچینې او د نورو کنچینو په ساتلو کې په محافظتو کې اشه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړې او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبروو.
دلته څو چې موږ لوښو وي د قلای بلند ډیر ښه بستاني یادګار ده. ډیر مې خوښیږي. دا یو انتیک شای ده او د چا خبره سابقه یې مارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو تمرکز وکړي. تفصیل دې اسدالله الدین په راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغېز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلي که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیار سیاسي هوکړې تجمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل، او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمېر غړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول، او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی، او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي، په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې، او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو خبرې کوو. د غرض دې تر څنګ په افغانستان کې د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو هم غږیږو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کیږو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته په شمال زون کې د مدني بنسټونو ټولنې په هیواد کې د شخړو د کمیدو او د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په شمال زون کې د مدني بنسټونو ټولنه د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د دویم پړاو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي. د دغې ټولنې مشر عبدالحمید صفوت د دلوې په 22مه نیټه له طالبانو وغوښتل چې له هیڅ سیاسي پلمې پرته د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی صفوت د سولې د مذاکراتو په لړ کې په هیواد کې د وسلوال تشدد کموالی او د اوربند اعلامېدل اساسي موارد بولي. هغه زیاته کړه
هر طرف به هر اندازې که میتونن
هر خوا د خپل توان سره برابر ملکی وګړو ته مرګ جوړ لړوي او دی په نشه کوي چې دا ډیره د اندیشنې وړ ده. د اوربند مسله متاسفانه د طالبانو له نظره د کار پای دی، خو د افغانستان د خلکو غوښتنه اوربند دی.
په شمال زون کې خلک وروستیو نامنیو ته په کتو سره وایي چې په هیواد کې د وسلوالې شخړې دواړه خواوې دې په اوربند توافق وکړي څو تاوتریخوالی کم شي. د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ شپږ څلوېښت کلن محمد فیصل سجدی یې په اړه داسې وایي:
جنگ ناامنی جنگ مرتبوب کده ویخی همی
جگره او ناامنی موخ تبه کری و زمونگرون او بجل شوی او عام و لس هر ورز مری. موخ لطالبانو او هم لدولت غارو چه سول وکری دوی ده خپلو که سر جور شی
دولت جرومت بکنست.
تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دلو په اتلسمه نیټه ویلي دي چې طالبان په هڅه کې دي تر څو جمهوریت ړنګ کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان د ظلم او وژنو له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو افغان امنیتي ځواکونه له دغې ډلې سره د مبارزې په خاطر فعال دفاعي حالت ته ورنوتلي. افغان چارواکي وایي چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په درېدو سره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال تاوتریخوالی او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي طالبانو د تشدد په کموالي هوکړه کړې وه، خو همدا اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جګړه روانه ده او تاوتریخوالی زیات شوی دی. هخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د طالبانو په هوکړه لیک د بیا کتنې غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په یوه لیدنه کې له امریکا سره د طالبانو د ترسره کړو تعهداتو په عملي کېدو ټینګار کړی. له کابو یوې میاشتې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ناڅرګند دلیل درېدلې دي. د طالبانو ډلې سیاسي ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو طبیعي امر دی. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د ولسمشر جو بایدن اداره په پام کې لري څو له القاعدې ډلې سره د طالبانو اړیکې او همداراز د سولې په خبرو کې د هغوی ونډه او ګډون له سره وارزوي.
درازه د امریکا ولسمشر جو بایدن چې پرون د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه لیدنه وکړه، که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وویل چې امریکا باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې داسې نښې ښودلي دي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه ضرب الوجل چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې د دې یادونه شوې وه چې باید ټول امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي. د جو بایدن اداره پر دغه تړون له سره غور کوي. بیا هم نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د سولې او جګړې موضوع ته ډیر پام اړولی. اسمت سروان ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پرېکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 6 تر می میاشتې له افغانستانه ووزي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پرېکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پرېکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورني او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د دیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډېر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونې هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونې دې پوښتنې ته چې جو بایدن کوم انتخابونه لري درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او یوش دقیقې کېدونکې دي. د باختر گنجینه پرون په ارک نندارې ته وړاندې شوله. دغه گنجینه داسې مهال نندارې ته وړاندې کېږي چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو یې د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې وې. نور په دې راپور کې.
د باختر د سرو زر گنجینه چې په جنوري میاشت کې پاړه د ولسی جرګې مشر او یو شمېر نور وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې وه او له افغانستان څخه یو بل بااعتباره هیواد ته د انتقال غوښتنه کړې وه، د چهارشنبې په ورځ په آر کې نندارې ته وړاندې شوه. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې د ولسی جرګې د غړو له وروستیو اندېښنو وروسته آرګ پریکړه وکړه چې د خلکو او د دوی د استازو د ډاډ ترلاسه کېدو په هدف د باختر د سرو زرو گنجینه نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي رحیمی وویل چې د باختر گنجینې ټول آثار په 2004 کال کې په نړیواله کچه ثبت شوي دي او د افغانستان ملي بانک کې ترې په منظم ډول ساتنه کیږي.
په 2004 کال کې په لومړي ځل د آثار ثبت او رجسټر شول او اوس هم د ملي موزیم سره ثبت دي چې څو کاپیانې په نړۍ کې هم خوندي ساتل کیږي. د افغانستان کابینې له اندېښنو وروسته پریکړه وکړه چې د آثار دې د رسنیو لپاره نندارې ته وړاندې شي.
په یاد نندارتون کې د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو او د باختر گنجینې له آثارو یې لیدنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مختلفو بیرو کې په مختلفو دورو کې دا ساتل شوی دی. حتی په هغه زمانو کې چې په وطن کې جدي تحولات وو، په داخلي جګړې روانې وې، په دو سختو شرایطو کې دا حفاظت شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوو چې د دې گنجینې او د نورو گنجینو په ساتلو کې په محافظتو کې ښه پاملرنه وکړي.
د مشرانو جرګې بل غړي فوزیه سعادت سمکنی وایي مشرانو جرګه ډاډه ده چې افغان حکومت د باختر گنجینې له آثارو ساتنه کړي او له دې وروسته هم باید ترې ساتنه وشي.
موږ په خپل افغان حکومت باندې مطلق باور او ایمان لرو چې هیڅکله د خپل کوم فرهنګي میراث چې موږ ده دا په هیڅ قیمت نه به چاته لیږو نه چاته ورکو. په دغه موارد باندې چې باختر گنجینه بهر ته وړله شوې ده، یعنی دا واقعا ټولو ته ثابته شوه چې دوی غلط دي او غلطې خبرې کوي.
باختر گنجینه چې د افغانستان لپاره کلتوري ارزښت لري، د باګرام، فلول غونډۍ او آی خانم په ګډون پکې په لسکونو د سرو زرو آثار موجود دي چې له 2001 کال نه تر 2000 کال پورې په 13 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي وه او له درکې له 350 میلیونو زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري. او سمي ونړي والا موضوع د هنګري حکومت په هیواد کې د وروستۍ خپلواک راډیو د جواز له تمدید ډډه کړې. د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنري د دغه راډیو د غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو غم لړلې ورځ یاده کړې. پر هنګري سربیره د اروپایي ټولنې بل غړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د رسنیو د ملاتړو غبرګونونه راپارولي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین پر رپورټ کې.
په هنګری کې د کلوب راډیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې وروستای خپلواک خبری راډیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر دیموکراسۍ برید بللی دی. د پولان حکومت هم په دې وروستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودیږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند کریستن ویګانډ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال په هنګري او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګري کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کلوب راډیو دوسیه یوازې دغه اندېښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی سي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب راډیو تر ډیره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې خبرونې لري. د دغه راډیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه راډیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پای ته رسیږي. د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګري کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب راډیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب راډیو دوه ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي، خو دا چې هنګري کې له دې کبله د یوې خپلواکې راډیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمشنر دنیا میاتوویچ په یوه ټویټ کې لیکلي په هنګري کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګري کې د قضایا قوې د خپلواکۍ په کمزورۍ د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګري د 130 هیوادونو په ډله کې 90 ځای خپل کړی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ دې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 50 زیات وسله وال طالبان وژلي. دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تېره ورځ د اقتپي او ګورتپي په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. روحاني دغه څرګندونې پرون د اسلامي انقلاب د 2020 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې کړې دي. او د چین فضایی بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه.
دا ژوند رنگونه.
نوم زما بی بی زهرا منگلی ما تقریبا 50 کاله می عمرده. نو همدلته څو چې موږ لوښو وي د عقلی بلنده ډېر ښه بستاني یادګار ده. نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیق شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه همدلته ډکېږي. د موږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خواو شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري پخوا دلته ډېر کسان تیر
شوي.
څومره خوشحاله داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناستیم. ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده. زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر زه په مینه یم. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا به م ورته ویلي چې دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده. دغه هم لږ جوړه کړي، احیای مجدد دي کړي.
په په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوس زموږ خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمي ته سپارم چې له نوې مجلې سره استودیو ته راغلی دی. نعیمي صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشین. سلام و صبح